السلام علیکم، احمد شیبریم ستاسو کوربا. د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتورونو مرکزی کمیټي پرون د دوو هیوادونو ترمن د ترانزیت او سوداګرۍ د لارو د پرانیستو په اړه غونډه وکړه. ټاکل شوې ده چې د دواړو خواوو کمیټې خپل وړاندیزونه له خپلو حکومتونو سره شریک کړي. تر دې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ته د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو د حل په هدف په ځانګړې توګه د لارو د پرانیستو لپاره د مذاکراتو وړاندیز کړی و. دا وړاندیز د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري له هرکلی سره مخامخ شو او د همدې هدف لپاره څو آنلاین غونډې هم وشوې. د افغانستان او پاکستان ترمنلاري د 2015 کال په اکتوبر کې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي حملې او د دغو حملو په وړاندې د طالبانو له ځوابي بریدونو وروسته د پاکستان له لوري بندې شوې. وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې تر هغو به له پاکستان سره لارې خلاصې نه کړي چې د لارو د نه بندولو په اړه کلک ضمانت نه وي ورکړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر بن حامد البوسیدی سره د افغانستان و عمان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او د سوداګریزو ترانزیتي او ترانسپورتي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خبر پاڼه کې ویلي چې شاغلی متقی عمان ته خپل روسي سفر ګټور بللی او دواړو لوریو پورسيونیو کې د دوه هیوادونو ترمنځ د بیلابیلو همکاریو د پراخولو لپاره د پلاو سفرونه مهم ارزولې دي. د خبر پاڼې لمخې په دې ټلیفوني خبرو کې د عمان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر بلنه هم ترلاسه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر تیر کال د هوت په میاشت کې په یو رسمي سفر عمان ته تللی و او هلته ل البوسیدی او د دغه هیواد ل یو شمېر نورو جګپړو چارواکو سره لیدنې کړې وې. د طالبان حکومت د 403 کال په سنبلی کې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سفارت کنټرول ترلاسه کړ. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل افریدی وایي د ناامنۍ د تلپاتې حل لپاره باید د خیبر پښتونخوا د امن جرګې سپارښتنې عملي شي او داسې ونه شي چې یوازې په یو اړخیزو پریکړو او یا مطبوعاتي کنفرانسونو تکیه وشي. تر دې وړاندې د پاکستاني پوز د اماړیکو ادارې مشر په یو خبري کنفرانس کې په سیمه کې د پوځي عملیاتو په اړه د تحریک انصاف ګوند پر دریس نیوکه کړې وه او ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت په دې ایالت کې د پوز د عملیاتو مخالفت کوي. سهیل افریدی پرون د جنرال شریف چودری دغه څرګندونه په جواب کې وویل چې امنیت خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان ګډه موضوع ده او د ټینګښت لپاره یو هر اړخیزه تګلاره پکار ده چې پکې سیاسي ګوندونه پښتانه مشان او نور اخیزمن شخصیتونه شامل وي. نو موري زیاته کړه چې پریکړه باید د شخصي ګټو پر بنسټ او یا هم د تړلو دروازو شاته ونه شي بلکې د ټولو اړخونو او د هغوی د استادو په ګډون د ګډو او ټول شموله تګلارو للارې وشي. د خیبر پښتونخوا ایالت ډیری برخي نام ندی. په ایران کې پروند اعتراضونو په یو لسم ورس د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت یو بل ریکارد یعنی 1,740,000 تومانو ته ثبت شو. په ایران کې روسي اعتراضونه د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې له هم دوام لري. پرون د هر یورو ارزښت 1,300,000 او د هر بریتانیایي پاوند ارزښت 200,000 تومانو ته لوړ شو. د ایران په اعتراضونو کې چې د روانې جګړې په ومه پیل شوې تر اوسه لسکونه کسان وشل شوي یا ټپیان شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. اروپای ټولن په افغانستان کې د اوبو پر بحران غونډه جوړوي. وړاندې په خبرونه کې جو زیات اوریدل شي.
په خوا زمونږ په کلی کې 33 مترو پورې اوبه راوتلې، خو ځینې داسې سیمې شته چې زمونږ په کلی کې چې تر 1.5 مترو پورې د اوبو څرک پکې نه لیدل کیږي.
د څرک اوبو د حفاظت لپاره خلک څه کولای شي؟ په یو تحلیلي مطلب کې به په دې اړه د اوبو د متخصصینو نظر در سره شریک کړم. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې څو ورځې مخکې د کولمبیا جمهور رئیس ته پوځي تهدید کړی و، اوس یې هغه سپینې ماڼۍ ته ورپللی دی. د دې خبرونه په ورستیو کې په افغانستان کې د یو پخوانی خوراک وړیان په اړه معلومات ترکو چې څنګه جوړی شي.
وړیان مو تیارول دغه مسالې مو غډول دا کار مو کوو به مو درګان ویل ټوکې ټکارې مو کوولې.
د
ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د اروپې ټولنې استاسولي وای چې دا ټولنه به ل ایکس سپټ څېړنیز پروګرام سره یو ګډه ناسته جوړ کړي چې په افغانستان کې د اوبو د بحران موضوع وڅېړي. د ایکس سپټ پروګرام ویلي چې د اوبو بحران یوازې په کابل ښار پورې محدود نه دی، بلکې کلیوالي سیمې چې د هیواد د خوړو د تضمین لپاره حیاتي ارزښت لري تر اغېز لاندې راغلي دي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان د اوبو د کمښت ستونزې د کمولو لپاره پر عملي ګامونو ټینګار کوي. اسمت ساروان راپور لري.
د افغانستان د اوبو د کمښت په اړه د زیاتیدونکو اندیښنو ترڅنګ اروپایي ټولنه د روان کال د جنوري په 20مه چې د دلویل لمړی سره سمون خوري یو ناسته جوړوي چې هغه څه وڅېړي چې دوی د هیواد د اوبو بحران بولي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر د چهارشنبه په ورځ د جدي په ولسمه په اکسپانه کې ولیکل چې دا ناسته به د اکسپټ چیرنیس پروګرام په همکارۍ او په آنلاین بڼه ترسره شي. د اکسپټ چیرنیس پروګرام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اوبو بحران یوازې په پلاسمینې پورې محدود نه دی، بلکې د هیواد کلیوالي سیمې چې د خوړو د تضمین لپاره مهمې دي هم تر اغېز لاندې راغلي دي. په دوام کې ویل شوی چې په دې ناشته کې باید د اقلیمي بدلونونو او د ځمکنیو اوبو د زیاتې استفادې اغېزې په ځانګړي ډول د هلمند سیند په حوزه کې په تفصیل وڅېړل شي. د اوبو او چاپیریال کارپو نجیب الله سدید وایي چې د داسې ناستو جوړېدل یو مثبت ګام دی، خو ټینګار کوي چې عملی کار ته اړتیا ده. هغه زیاتوي
ما فکر میکنم کې
زما په اند دا سیمه یوازې بحثونو او سیمینارونو ته اړتیا نه لري، بلکې عملی او میداني کار ته اړتیا ده څو هغو ستونزو ته حل لارې وموندل شي چې له کلونو راهیسې تشخیص شوي دي. په ځانګړي ډول د هلمند د اوبو په حوزه کې چې کرنه ډیره په ځمکنیو اوبو ولاړه ده او دا اوبه د ختمېدو په حال کې دي، دا وضعیت کولای شي د کندهار، هلمند، نیمروز او فراه د خلکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ کړي.
مردم کندهار، هلمند، نیمروز، فراه به مخاطره بندازه.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو وایي چې د چاک د اوبو د موندلو لپاره وژده مزلونه کوي. د ننګرهار د سرخوت ولسوالۍ اوسیدونکو دین محمد وایي چې د ځمکې لاندې اوبو سطح ورځ په ورځ ټیټی شي.
په خوا زمونږ په کلی کې په اتلس مترو پورې اوبه راوتلې، خو اوس په دې لنډ ورځو کې ځینې داسې سیمې شته دي چې زمونږ په کلي کې چې تر 150 مترو پورې د اوبو څرک پکې نه لیدل کیږي.
د اروپای ټولنې د بشري مرستو دفتر د جدي په لومړۍ نیټه ویلي و چې په افغانستان کې تر 20 میلیونه ډیر خلک د چاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو خبرداري ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې د واورو او باران غیر معمولی کموالی به په راتلونکو میاشتو کې پر اوبو، کرنه او د خوړو پر امنیت جدي اغیز ولري. دا اداره وایي چې افغانستان به سږ ژمی د معمول پرتله ګرم او وچ وي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې د اقلیمي بدلونونو له اغیزو ډیر اغیزمن دی.
اروپای ټولنه دولس ورځې وروسته په افغانستان کې د اوبو د بحران په اړه غونډه لري. په افغانستان کې د لږو برښتونو په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلي له تیر دسمبر راهیسې د روان 2016 کال تر فبروري میاشتې پورې به افغانستان توت او وچ شمې تجربه کړي. دغه سازمان خبرداري ورکوي چې د باران او واورې غیر معموله ټیټه کچه شایي په راتلونکو میاشتو کې د اوبو په سرچینو او کرنه جدي اغیز وکړي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د پرلپسې وچکالۍ او د اقلیمي بدلونونو د پایلو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او خبرداري ورکړې چې په دې هیواد کې پروان ژمي کې د واورې او باران غیر معمول ټیټه کچه به په راتلونکو میاشتو کې د اوبو په سرچینو، کرنې او د خوراکي توکو په خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په دې درې میاشتنی راپور کې چې چهارشنبه د جنوري په 8 نیټه د دې سازمان په اکسپان خبر شوه، د تیر کال له دسمبر د سکل د فبروري تر روسي او د خاوري رطوبت کم اټکل شوی، ځکه چې په کافی اندازه ورختونه نه دی شی او نکیږي. په راپور کې لاغلی چې په دې موده کې به افغانستان توت او وچ ژمی تجربه کړي. د راپور لمخې په غرونو کې د واورې اندازه په تیرو 15 کلونو کې خپلې ټیټې کچې ته رسیدلې چې دا د اندېښنې وړ ده، ځکه اوبه شوې واورې په پسرلي کې د رودونو او ځمکو د پڼه کولو په ځانګړي ډول د غنمو د کروندو د اړتیا وړ اوبو لویه برخه جوړوي. راپور خبرداری ورکوي چې دوامداره وچکالي کولی شي د للمي غنمو کښت وځنډوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، سرځایونه کمزوري او سروي زیانمن کړي. د راپور پر بنسټ د افغانستان په ډیرو سیمو کې لا د باران او واورې اندازه له منځنۍ کچې کمه ده، او دا تمه هم نشته چې د ژمي تر پایه دا کمښتونه په بشپړ ډول جبران شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول بزګران وایي دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو بزګر محمد اقا ازادي راډیو ته وویل
چې جدي چې دا په ختمېدو باندې دا د جدي واورې چې وینو دا پخې واورې چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره بعدې سکل نه باران وشو او نه په غرونو باندې واورې. د اوسنه معلومیږي چې دا جمعه بے بارانه دی او واوري به پکې ونه شي. د تیر کال غوندې په غرونو هغه واوري هم نه دي شوي. د وسنه مونږ راتلونکي کال ته راتلونکي فصل له ډیر زیات اندېښمن یو.
د پلازمینې کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل چې د وچ ژمي او د باران د نه کېدلو له امله د دوی په سیمه کې بیلابیلې ناروغۍ زیاتې شوې.
باران نشته، خلک ناروغان دي، هوا ککړه ده، وچ ژمی ده، یخنۍ ډېره ده، او موږ بې وزله خلک یو. کار روزګار نشته چې د کور د کوټو د ګرمېدلو لپاره لرګي واخلو. ماشومان هم مریضان دي، وضعیت ډېر زیات خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له سختې وچکالۍ سره مخ دی. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی، او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د تر ټولو سخت وچکال په توګه ثبت شوی. اوچا د تیر ډسمبر په وروستیو کې په یو جلا راپور کې ویلي وو چې افغانستان به په 2026 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي وو چې کلونه جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودېدو په افغانستان کې د ډیرو خلکو د مقابلې توان سخت او کمزوري کړی. د راپور په ټکو دا فشارونه اوس د خوړو د نامنۍ له زیاتېدو، له ګاونډیو هېوادونو څخه د کډوالو پراخې ستنېدنې، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او پر لپسې طبیعي پیښو سره یوځای شوې او وضعیت یې لا پیچلی کړی دی.
د وچکالی ترڅنګ د اوبو ککړتیا په افغانستان کې د پاکو اوبو د کمښت یو عمده علت بلل کیږي. د اروپای ټولنې د یو راپور لمخې د افغانستان نشتې نیمایي خلک د چاک لپاره پاکې اوبه نه لري. که د وچکالی غم تر ډیره خلک نشي خوړلی، د ککړتیا غم خو کولی شي. افغانستان کې د څاګانو اوبه شکته شوې دي، او په تیرو 2 لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې شوې، له هغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې 1.5 میلیون افغانان د څاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمیره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. د روزګان مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وای
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې نه د ډیرو ډیرو ځایو سره یو عامه مسیر اوري دی، بل ځای سره اوري دی، چا دی ټانکی سره بر اوري. کوم دلته چې په شاه کې تقریبا موږ په سلمتری نه په 200 متر کې موږ برمنه لرو، د چانګو بنه لرو.
د کابل د خیرخانی مینه اوسیدونکي نجلا د کابل شار پاړه ورته خبره کوي.
او به نشته په نلو کې په هفتو بنه راځي، څامو لره لاغه مو چ شوی.
د مرسي کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبو ځمکني زیرمې ککړې شوې دي، چې هم د فاضلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسب نه دي. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوې دي. په ښارونو کې تر ډېره اوبه د دې لپاره ککړې شوې دي چې د کانالیزاسیون سیستم نه لري، او خلک له څاګانو سره نږدې د فاضلاب اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د ځمکې له لاندې اوبو سره یوځای کیږي او پاکې اوبه له څاګه باسي. د اوبو متخصص ریاض درمل وایي
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د ځمکې لاندې اوبو سره ګډ نشي، یعنی دا سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ازمکې د لاندې ساتي اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې دي د زموږ اوبو ته ګډ نشي. له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپل د بیولوژیکي لارو د کمپوست کېږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال ته تاوان رسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لویو ښارونو د کانالیزیشن د استلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاست درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیشنونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
داسې کولای شو چې د زرو کورونو لپاره یا د 500 کورونو لپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کم امکانات باندې موږ برابرولای شو تر څو فوزله مواد راشي او هغه ځکه جوړ شي د زمکه په سر سیستمونه دي. یعنی ضروري نه ده چې د زمکه د لاندې موږ دې تپایپونه جوړ کو، د زمکه په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې هغه کې دوی په لاس باندې هم دغه مواد راوباسي باید دا یو ځای ورته جوړ شي او التراشي او د ډیر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریاو په وسیله باندې هم دغه مرداري مواد چې دي لکه موزمګ د شنابونو نشرازي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عملو کی او دینه موږ غاز جوړ کوو هم دغه غاز برته د هم دغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
ترمزه کې لاندې اوبه چې په افغانستان کې د تشاک د اوبو اصلي سرچینې دي د فاضلاب ترڅنګ د مزکی د سر اوبه ککړوي. د مزکی د سر اوبه چې د مزکی د تل د اوبو سرچینې دي ککړي شي او دا اوبه بیا هغه سي ترمزه کې لاندې نه جذب شي لکه رڼې اوبه او که جذب شي ممکن ترمزه کې لاندې اوبه ورسره میکروبي کړي. کابل ښاروالي د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاضلاب 1015 لاري چې د کابل پر سین سپریوي بندي کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې په خونه مرستيال ولی مدقق وای چې په شارونو کې پلاستیک کڅوړې هم وبډی ریکړوي.
د کابل په خار کې او د مزار په خار کې په هرات کې په خندار کې نسب کومه خارج ستونزې موږ لرو د کړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکی کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل اگر بزنس او تجارت اعلان کړي د په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کړي او خلک هم به له دې څخه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یو کڅوړه کې اچولې شو دغه په واسه باندې 15 کڅوړې خپل کورو ته وړي. په کور کې د کڅوړې غوټه کړي بل اخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نور کوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وی ساتي دا فقط په یو شکل باندې لکه کې د خپل سودا تر اخلي دا پلاستیکی کڅوړه برته اچي په خزانو په ځای کې دا چون د پلاستیکی کڅوړې وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سیو پورې دا بیا برته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلمي نو ویلې ته سیدا ولوي د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي بل اخر هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل بخار کې دا ټولې ویلې سي ته ګوره دا ټول د پلاستیکو بندې کړي.
شاخل مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکی کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچيري هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شایم کچيري زموږ ودوال نه کوي. هدا اقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د هدا اقل دوه درې غوټي ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلته دي په وړي غوټه باندې بدله کی بیا دا شماله مې سپورته کولای او بیا نسې کوي چې کوم ځای کوم منفذم باندې کی.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅه کوي چې خلکو ته پاکي او بچمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2014 کال کې په افغانستان کې شپږ لکه اته اتیا زره کسانو ته پاکي او بچمتو کړي دي. د ملګرو ملتو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د یو لک او نه ډیر زره افغان کورنیو د تشاک د اوبو غم کړی دی. اروپایي اتحادیه هم په 2015 کال کې شمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او چاګانو په سلو کې مرسته وکړي. خو که چیرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غمونه خوري ممکن افغانان د تشاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداري ورکړي که وضعیت همداسي وي په کابل کې به تر 2013 کال پورې د تشاک لپاره خلق او بن لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د هرات زعفران د لسم ځل لپاره یو ځل بیا د 2023 کال د نړۍ د خوندورو زعفرانو نوم خپل کړ. د بلجیم د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د نړۍ مخکښو اشپزانو او د خوند متخصصینو د دې زعفرانو مزه ارزولې ده. ځینې کروندګر وایي د دې بریا اصلي علت د دې ولایت د زعفرانو طبیعي او اورګانیک والی دی. یو شمېر مېرمنې چې د زعفرانو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي ټینګار کوي چې د افغانستان د زعفرانو د نړیوال مقام د ساتنې لپاره د کروندګرو او په دې برخه کې د فعالو ښځو ملاتړ ډیر اړین دی. اکرام الله اکرام راپور لري.
د هرات زعفرانو د لسم ځل لپاره وار بیا د 2023 کال د نړۍ د تر ټولو مزدارو زعفرانو ځای خپل کړي. د بلجیم د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د ویب سایټ د معلوماتو لمخي د نړۍ مخکښ اشپزانو او د خوند متخصصینو د دې زعفرانو مزه ارزولې. د زعفرانو د ذائقې د سیالي د بلجیم د نړیوال انسټیټیوټ لوري په پلازمینه بروکسل کې ترسره شوه. د هرات د زعفرانو یو شمېر کروندګر وایي د دې بریا اصلي لامل د دې ولایت د زعفرانو طبیعي او اورګانیک والی دی. د زعفرانو یو بزګر خیر الله نیازی چهارشنبه د جنوري و مازادي راډیو ته وویل
کښورزای زعفران
د افغانستان بزګران اورګانیک زعفران تولیدوي. زموږ زعفرانو ته کیمیاوي سره کم ورکول کیږي او له طبيعي سره نه یې پرشت کې ګټه اخیستل کیږي. یو وسیله ملي دا کېدای شي. د غرض په افغانستان کې چې کوم پروسس او بستبندي کیږي دا اوس ډیر معیاري شوی دی او همدی د افغانستان زعفران په نړۍ کې د رنگ خوند او بوی له اړخه بیساری کړی دی.
جان را بنظیر کنه.
نو موړه د طالبانو د حکومت او اړوند ادارو څخه غواړي چې د زعفرانو د پروسس بستبندۍ او د کروندګرو د ملاتړ په برخه کې لاړې همکاري وکړي. د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د شمیرو لمخي سکل د افغانستان د شاوخوا 2000 هکتار زمکه څخه 1,000 ټن زعفران ترلاسه شوی چې ډیره برخه یې د هرات ولایت ده. په هرات کې د زعفرانو د تولید او پروسس ځینی شرکتونه وایي دا بریا د کیفیت د لوړولو او د نړیوالو معیارونو د مراعات کولو په برخه کې د کلونو هڅو پایله ده. د یو شرکت مسول عبد الله خیراندیش ازادي رادیو ته وویل
بداسوردن مقام اول در جهان
په نړۍ کې د لومړي مقام ترلاسه کول د افغانستان د بزګرانو د څلوري ساته هڅو پایله ده. د غرض باید د هرات د میرمنو هڅې هم هېر نه شي ځکه هغوی زعفران پروسس بسته‌بندي او په کیفیت کار کوي.
د خوند په برخه کې د افغانستان د زعفرانو چې د دې هیواد د سرو زرو په نوم هم یادیږي په دې لاسراوړنه کې د ښځو نقش هم د یادولو وړ دی. راپورونه ښیي چې د زعفرانو په کروندو کې د کارکوونکو لویه برخه ښځې جوړوي. ملیحا شمس چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید د یو شرکت مسؤله د ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو د کیفیت د ساتنې لپاره باید د پروسس په برخه کې د فعالو ښځو پر روزنه لا ډېر تمرکز وشي.
د زعفرانو د اورګانیک کېدو لپاره اړتیا ده چې پر هغو بزګرانو او ښځو چې په دې برخه کې فعالیت او زعفران پروسس کوي لا ډېر کار وشي. د هغوی پر پاکوالي او روزنې تمرکز وشي. باید ماشینالاتو ته او په ځانګړي ډول د وچولو پروسس ته ډیر دقت وشي تر څو دا مقام وساتل شي او په نړۍ کې خپل ځای له لاسه ورنه کړو.
د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې په 2003 میلادي کال کې په بروکسل کې جوړ شو له 2015 کال راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د 250 څخه د زیاتو مسلکي اشپزانو او د خوند متخصصانو په ګډون د لابراتواري ازموینو له لارې د خوړو او څښاک د محصولاتو کیفیت ارزوي. د افغانستان زعفرانو لومړی ځل په 2014 میلادي کال کې د دغه سیالیو لومړی مقام خپل کړ او لای هم خپل دغه مقام ساتلې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونی شاوخوا یو میاشت وړاندې ویلي و چې د روان لمریز کال په لومړیو نهه میاشتو کې د افغانستان د زعفرانو صادرات زیات شوي. د دې خونی د معلوماتو له مخې په دې موده کې 22,130 کیلوګرامه زعفران د اروپا او امریکا په ګډون عربي هیوادونو او منځنۍ اسیا ته صادر شوي چې ارزښت یې 1.5 میلیون ډالر اټکل شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پېټرو سپین ماڼۍ ته ورباله. دا بلنه د چهارشنبه پورې سورزي ورسته لدی شوې ده چې جمهور رئیس ترامپ شغل پېټرو د نشي موادو د قاچاق د ادعا له امله ګواښلی وو او ویلي وو چې پوځي عملیات به پرې وکړي. ورسله دي چې امریکایي ځواکونو د جنوري په 3مه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو له واکه لري کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمه لپاره ولېشتاوه. په هغه ورځ ولسمشر ترامپ د کولمبیا ولسمشر ته خبرداري ورکړی وو چې پام دی وي. د چهارشنبه په ورځ ورسله نږدې یو کال د امریکا او کولمبیا د ولسمشرانو ترمنځ ټلیفوني خبري وشوې او بیا ترامپ وویل چې په لند وخت کې به له هغه سره وګوري. ترامپ خپل ټوټ سوشل پانه کې ولیکل چې پټرو د نشي مواد او نور اختلافاتو په اړه د وضاحت ورکولو په خاطر د ټلیفون کړي. ترامپ زیاته کړه چې د پټرو له زنګ او د خبرو لډول راضي دی او په لند راتلونکو کې پوسپینه مانی کې له هغه سره د لیدو هیله لري. امریکایي ځواکونو شنبه سهار وختي د وینزویلا پر پلازمینه کاراکاس بریټ وکړ، پوځي هدفونه یې بمباري کړل او د ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې مادورو له واکل لري کړ. ترامپ د اکشن بي پورس له خبريالانو سره د خبرو پر مهال کولمبیا ته ورته پوځي تهدید وکړ. ولسمشر ترامپ د کولمبیا جمهور رئیس د مخدر موادو په قاچاغ تورن کړي او پر هغه او د هغه پر کورنۍ مالی بندیزونه لګولي. کله چې ترامپ څخه پوښتنه وشوه چې په کولمبیا کې هم د وینزویلا په سیر پوځي مداخله امکان لري کنه، ترامپ وویل دا راته شش کاری. پټرو د دوشنبه پر ورځ وویل چې دای د دغه سکواشونو په وړاندې د وسلې اخیستو ته چمتو دی. خو له ټلیفوني مکالمې وروسته پټرو خپل پلویانو ته په بي غونډه کې وویل چې دای په سپینه ماڼۍ کې د ترامپ لیدو ته چمتو دی، که څه هم تر دې دمه نیټه نه ده اعلان شوې. هغه وویل پلان یې درلود چې سخت خبري وکړي خو له ترامپ سره تر یو ساعت خبرو وروسته لهجه نرمه کړه.
له خبرونو ور اخوا
وړیان پیښنه. وړیان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دي چې شزوب په ګډه د ویالو غاړو ته په میله جوړول. دا خواړه لمویو جوړی شي. د ننګرهار ولایت د خوګیانوی ولسوالۍ د ارغچ کلی اصلي اوسیدونکو واټیا کلن ستاره هم وړیان را پیښنه. حمید جوړولو له تر سره مجاشنا کوي او حمید جوړولو پر مهال لمیله خبروي. لاغلی ستاره سره زما همکار مرکه کړي او په سر کې ورنه د جوړولو طریقه پوښتله.
وړیان چې موږ جوړول هغه مې په تیارې کړې شپې باندې واخسته خشته بم کړې دی ګوکي اخل کو ته مسابل چې اویر کې په سرو باندې خلا وړي سال ته ځان دا و غلو لو پلونه هغه به مو مزل پاک په پوډر غټ غټ غونډاري ور سره وتی بیا بالتا کې نه څنګه بم پاره مې اولم دغه کول اولم لختي کې پوزي اچو نره نره وبراتلی هغه دې پټیا ته راو په بو تیرې دو پا کې راوتی هغه بم برته په دیګو کې اچولې به په غاټ باندې اچولې به به مې ادا ولي هغه به چې مې ادا شو برته په دیګو کې واچولې کور ته بم راوړي کور کې به مساله ورکه ګډه کړ شي مساله غانې بم په کې ګډه کړې خاصا پرې بم خو به سبایل کې په وامو باندې پوزي اوراول بیم د سه پلاس باندې کولولي کولوري اچول 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 نو به دوري دي دري دي کې وچه ده
د مڅ ډول بیا په خول
بیا خو وخه بم چې په خکړه ان ګوړیان بم کنګال کې چود ان یا لزانی یا شلدانی وخه کې بم واچولي هغه وخه کې وړیان واچول بس نغاره او نغاري باندې بدی کې خو بس پوخ مې نه غاریم په بل مخاړه او قرار ایم دی په کې خو سبایل دی پاره سبایل ماړای و ګرمي ماس په کې نه کو بیا هغه سبایل چې پاتې دي دمنه وړیان په پولیس یو خاصه خاصه پخ وو بیا په کې نه ست ماړای غني کاسو کې واچول شي تا دا ماړای په پتاه په پخاوا سبایل نه په سبایل نه خوړه ماس په کې نه ماس په کې نه کو یا دې چکنی سره یا مولای سره تیشه سره خوړه
خان وړیان وازی غوخ سره پخېږي
وړیان هم غوخه کې پخې ده امانده سره پخې ده ریډي به دی واشو وړیان به دی پکې ده سو خو زول خو زول مې به دی لګ دانی کور کا مان دا شایم به دی پکې واشو او به دی پکې واشو سر به دی بن کې به باغه پخې شو پله پله خستا خورین به شو ډېر وبم واشو لې چلک پکې پاتې شي
نو پدې جریان کې وایي چې خزو میلا او ټنګ ټکورم کولو
دا وړه مونږ ته و باندې و راتمن هم ساتيري او میلا کاوله خلک مونږ راټول کړي ته سرسبای بناستو وړهن و تیارول دغه مصالې بم غډول دا کار مونږ کوو به مونږ راګان وېل ټوکې ټکارې مونږ کوولي ساتم تیرو.
د ستاری پنوم موده وی میرمن څرګندونی اوریده چې د وړیان د خړو په ارتباط ل ازادي راډو سره خپل معلومات شریک کړل. له همدې سره د ازادي راډو د خبري مجله سرترسي